نه باشی.
ملک صاحب اجازه ده؟
سیف الدین ته رضا رضا چې هم د اوس می یادولې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی.
او بخا ملک صاحب چې لګنا وخت راغلم.
خدای دې وبخا، ته دا وای چې مولوی صاحب چیرته دی؟ مړی ژوندی را نه ورک دی.
ما ته هم څه دی ویلي، سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خاتم تاسو ته پرېښی. نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلی دي.
دا څه وایې؟ په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی، ولې زنګ نه وهلو؟ ته راکه دا خط راکه.
دا دی ملک صاحب، واخله.
چې زه یې وګورم. شاشا څه لیکلی دي؟ له سلام وروسته یې لیکلی. ملک صاحب ډېره بخښنه غواړم چې ستا له مشورې پرته مې تصمیم ونیو. لکه څنګه چې خبر یې، ډېره موده کېږي چې ویښې وظیفې پسې ګرځدم. بالاخره یوه مناسبه او زما د خوښې وظیفه مې پیدا کړه. معاشي هم بد نه دی، ګذاره پې کېږي. نو زما تصمیم دا دی چې زه خو لاړم. تر دې وروسته غواړم چې خپله ټوله کورنۍ له ځانه سره بوزم. دا چې ستا له مشورې پرته مې دا تصمیم ونیو، زه ډېره بخښنه غواړم. د لیدو په هیله مولوی واسې. والا نو څه ووایم؟ هم پرې خوشحاله شوم چې د خپلې خوښې وظیفه یې پیدا کړه، او هم پرې خفه شوم چې زه یوازې پرېښودم. وای
ملک صاحب، پلار مې په تېرو څو ورځو کې ډېر خفه و او له هېچا سره یې خبرې نه کولې.
کله یو وطن خوږ وي، هر سړی پسې خفه کېږي. ښه خیر دی، په څه کې مو چې خیر وي. زما له خوا مولوی صاحب ته ووایه چې زما د کورنۍ دروازې به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وي.
خدای مو ژوندی لره ملک صاحب، تاسو تل له موږ سره مرسته کړې ده. ستاسو دا ښه به په ټول عمر کې هېر نه کړو.
نه نه، داسې مه وایه. مولوی صاحب مې داسې دی لکه سکا ورور، او ته مې داسې لکه وراره.
دا ستاسو خپل کور دی. کور ودان ملک صاحب، ما ته داسې لکه خپل سکت ره. ښه نو ملک صاحب، مونږ هم همدې شپو ورځو کې له خیره کډه وړو. بخشش کوئ نو.
خدای مو وبخښه، زه له تاسو نه خوشحاله یم. هر ځای کې چې استئ آباد او ودان اوسئ. ورځئ، خپل ژوند مو جوړ کړئ.
یا الله. ښه نو ملک صاحب، زه ستاسو په اجازه ځم چې لږ کار لرم.
لوی خدای مو سپارم، په مخه مو رڼا.
خانو دلاور خانه، د کوی د کیندلو کارونه هم له خیره سره لږ پاتې دي.
ځکه ده چې د کوی کارونه لږ پاتې دي، نور کارونه به هم له خیره سره شروع کړو. دا د هوا په سړېدو ده، ورځې هم لنډې شوې، باید کارونه لږ شانتیز کړو.
ملک صاحب حضرت خانه، تر دې وروسته باید د سنکاری او خښتو غم هم وکړو. سنکاری او خشکاری باید قرار قرار پیل کړو.
هو حاجی صاحب شیرین کوي، سنکاری باید شروع کړو. که هوا سړه شي بیا کار مو سختېږي.
بالکل رښتیا وایي. وای کور ته کورګی مو وایا، ډیر ډیر کارونه راته مخکې پراته دي. بله مهمه خبره دا ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي، او دا کار باید موږ مشران وکړو.
خوای ملک صاحب،
خوشاله کاته دی خدای خیر ورکی. پرونی راته ویل چې چنارګل ستاسو، هر مسؤلیت چې ورکوي ورکوي. زما له خوا ورته اجازه ده.
کور یې ودان، خوشاله که نامې خدای ډیر سخی او صادق انسان دی. او چې چنارګل راسره وي لا به خوند وکړي. هغه د کار او زیار سړی دی، بور سره د کاریګرو سات تیروي.
اسې خو عاشق غلام شته، خو زه وایم چې هغه به خپل کار ته پرېږدو چې خپله مزدوري وکړي. غریب سړی دی، او بله دا چې د ټول کلي خدمتګار دی.
شکر دی کلی مو له ځوانانو ډک دی، د کاریګرو غم را سره نشته. امید دی، خیالي ګل دی، سنګین دی، ټول ځوانان را سره ملګري دي.
خو ملک صاحب، یوازې په کاریګرو یا حشرګرو سره نه کېږي. موږ تاسو باید تکړه تکړه استادان هم را پیدا کړو چې سنکاری وکړي، خښتي ولګي، سیمنټ او پلستر وکړي.
بالکل همداسې ده حاجي صاحب، استادان باید پیدا کړو. څو کسه خو زموږ په کلي کې ماته معلوم دي، نور به هم را پیدا شي. له خیر
توکل په خدای، د خیر کار دی. خدای پاک پکې برکت اچوي، د سترګو په رب کې به جوړ شي له خیره سره.
هو هر څه به وشي. زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دي.
خو زه په خپلو کلیوالو پوره پوره باور لرم، دا فرهنګي مرکز به له خیره سره جوړ شي، فعال بشي، خلکو او ځوانانو ته به ډیر خیر ورسیږي.
همداسې ده، کوښښ به کوو چې د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته ورسیږي.
زمونږ هدف یوازې زمونږ کلیوال نه دي، د شاوخوا کلیو خلکو ته باید د دې مرکز خیر ورسیږي. ټول دې ورته راشي، مونږ ورته هرکلی وایو.
زه خو وایم چې دا ډول د خیر ښېګڼې کارونه باید ډېر شي. ما د ډېرو سیمو خلک لیدلي چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپلو سینو کې مکتبونه جوړوي، پلونه جوړوي، لارې او سړکونه جوړوي. دا دود باید خلکو کې عام شي. څو پورې به د موسسو او د نورو په تمه اوسو؟
بالکل.
څو چې په خپله سیمه ودانه نه کړو، نورې راته نه ودانوي. خپله لاسه ګله لاسه، بس نو خپل ملاوې ورته ټینګې وتړئ.
بس بس احمد خانه، ما ته ډکه پیاله چای مزه نه راکوي. زه تل نیمه پیاله چای څکم.
بے شک دی والا دشتمن خلق پیکی کے
والا کا یہ مت مصیبت والے تھا زکم اسفال گرا خار ما او سم شکر دشتمن ایم تک ما ڈاکٹر لی دل جغری بئی ہا
دا چوے نسرین ترورے اوستا تم زان ڈاکٹر اخکاری
یار اخو پر اختیار چ مصیبت دس خبر اخ اس کلا نہ کہ چ بنا دم پخ خوشحال چی والی سلک ڈاکٹر نہ ایم ہا
ناروغانو تداوی کے جانتا بلوئی غم گورے
مانا دس ماسلی خبر ہے رکھا
اوکا اوکا اصلی خبر ہے دیوکا
اصلی خبر ہے تبلیغ دا کلی شروع کئی آئی لخیر سارا گورا والا که خط تبلیغ راتا وکا چه نصرین دیر با تجربه او خیار قبله دا پوش بی
خخا سمه دا تبلیغ در تا کهوم خپل شیرنی در ناخلم ام دای خو وقت ده چه دکتر فرزانم نشتا هر چوک چه دل تراتلل زبور تستا صفتو نکوم
خی چه ما تا دکتر نوائی نو دا فرزانه گا که تولی دکتر وائی ها
خا نونو چه قورتا وائی
نرسکا ورتا وائی نرسکا آقا خوش ڈاکٹر نہ تھا او نظم آپ اندازی تجربہ لری خوش شاید
تم رکھی نہ اور سارا مسا تھا فرزانہ ڈیر او خیار او قابل نرسا تھا کاغل آئے کنا ہوئے بلے بھائی لزان سارا خارج تبھی بولا وہ اچھا ہو جواب
آگا پتوا ٹھیک انگلیسی پوئی گی زکای خارج تب بوتلا دل پلا خوئی نہ تبھی بولے تھے ڈاکٹر فرزانہ دنڑی چٹول او خیار او قابل ڈاکٹر ادا
بس نو تو بودا پس بل خیر سرا زمال خزم تکا نرسا جوڑا شی آئینی لکا فرزانا
وائیو خدای دورتا لائی متور کی پلواشل فرزانی نا دیر تکڑا دا خطای پا قدر نا پوئیگی پوش بی
والی پا قدر نا پوئیگی مترو ری اگا پا ما دیر اگران و قدر منا دا
خاصا منا لکا ما تا چیز معلوم نیا
خانو نسلی نترو ری زل کار لرم خا تو بیغم ہوسا خود دیر تبلیغ در تکوم پوش بی
سمدا ترا تخ تبلیغ وک سبخی پیسے در کم
نو زما د پیسو اول کس را کا چې جیبونه می تش تور دی مګ کان په کې سم ملاکونه و هیرا و هی
شه څه دی وی اول کس پیسې غواړي خور شه ته خو ځل کار پیل کا بیا پیسې غواړه
نه نه ترورې چې پیسې را نه کې یو کلمه در ته نه وایم او اول به می پیسې را کې او کني را کې نو ستاله را جدا او زما جدا بس خلاص
فرزانه ما شومان چیرته دی او څه کوي
ما شومان هغه بلی کوټه کې لوبې کوي هغه ورته وکم
نه نه ام هڅه ته دی مطلب چې جوړه او مصروفه یې که زه او ته زیږندون ته لاړ شو نو دا ما شومان به څوک ساتي
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانه ته لاړ شو چې زمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي
رښتیا وایې همداسې به وکړو خو چې شیرزمان په دې عقله څه وایي
نو شیرزمان به څه ووایي هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی
هو داسې خو ده ماشومان باید همدلته پاتې شي
همداسې ده زه به له شیرزمان سره خبرې وکړم ډاډه یم چې هغه به زما ستا نظر ومني
سمه ده نو ته ورته یو زنګ ووهه چې څه وایي
ته صبر چې زه یې دا شمېره را پیدا کړم دغه ده را پیدا شوه اوس به ورته زنګ ووهم
فرزانې خورې سلامونه څنګه استې خیرت خو به وي ماشومان څنګه دي
علیکم سلام ماشومان ښه دي بلې کوټه کې لوبې کوي موږ هم ځانونه تیار کړي چې زیږندون ته لاړ شو
خا خا سمه ده اوس پوه شوم نو زه څه خدمت کولی شم
زموږ تصمیم داسې دی چې موږ د بازار په بانه وځو ماشومان هم دلته په اتاق کې پریدو، خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي داسې څوک به را پیدا شي؟
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یو میرمن راولم، میرمن به ماشومان وساتي او تاسو به امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ.
که داسې وشي غوړي لا غوړ. مننه شیر زمانه، موږ درته په تمه یو، په خیر راشي.
سمه ده، دا د داسې حرکت کوو.
د خدای په امان.
ښه نو راځه چې د وسایل راټول کړو.
جمیلې خورې، ته دې ځای کې غلی کښېنه، هر څه زه تیاروم. که چیرته حوصله لرې نو مخ او لاس ته دې لږې اوبه واچوه چې تازه شي، نور کارونه زه کوم.
سمه ده، ام به ځان تیار کړو او ام به نور وسایل او یو اندازه پیسې به هم له ځانه سره واخلو.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
شیر زمان، ته دې خدای خیر ورکړي، موږ سره ډېر په تکلیف شو، عمر یې ډېر شه.
آمین.
ښه نو زه به ځان تیار کړم.
سمه ده، درځه ځان تیار کړه، زه به ترې هغې دا جامې او نور وسایل برابر کړم. اول به دغه لوی بیک را پیدا کړم. څه شو؟ لکه چې الماری کې مې خی دی. ته صبر چې د الماری را خلاصه کړم. دا دی، را پیدا شو. دا دی، هر څه برابر دي.
فرزانې، زه تیاره شوم.
خدای چې تیاره شوې. ته صبر چې زه دروازې ته لاړه شم، لکه چې شیر زمان دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. شیر زمان، ستړی مشی، په خیر راغلی.
خیر اوسې فرزانې خورې. دا میرمن به ماشومان وساتي، ته ورته د ماشومانو کوټه ورښکاره کړه.
سمه ده خورې، راشه چې تا بوزم. راځه.
شیر زمان، ستړی مشی، په خیر راغلی.
ژوندی اوسې خورې. ښه نو که تاسې تیاره سئ، درځئ چې حرکت وکړو له خیر سره. امبولانس مې راوستی دی.
سمه ده، موږ تیار یو. دا دې د ماشومانو له ساتنې مم زړه بېغمه شو، اوس نو درځئ چې حرکت وکړو.
سمه ده فرزانې خورې، ته لاس ونیسه.
امیده، راځه چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکړو. چې ته ښه فلم اخیستی شې او که زه، قضاوت به نورو ته پرېږدو.
نه نه یاره، تا ته دوه لاسې تسلیم یم. زه چیرته او ته چیرته؟ زه په کاسې او فلم مرداري چندانې نه پوهیږم.
ملک صاحب حضرت خانه، ته راشه کنه. پیل کې به ته یو څو خبرې وکړې او بیا به د بسم الله په ویلو سره واټر پمپ چالان کړو.
نه نه، ما څه کوئ؟ دا د حاجي صاحب شیرین خوشته کنه.
نه نه ملک صاحب، زه څه کارم؟ ته د دې کلي ملک او مشر یې، ته په خپلو لاسونو پرانیسته وکړه.
حاجي صاحب ښه خبره کوي. ملک صاحب
چې تاسو وایې دا دی، زه به یو څو خبرې وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو قدرمن ولسا، سلامونه مې ومنئ.
وعلیکم السلام.
نن زموږ د کلیوالو او زموږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپلو سترګو وینئ. دا دی، موږ د یو ښه کوی او واټر پمپ خاوندان شولو. د ټولو دوستانو له زحمتونو او خواریو نه یو جهان مننه کوو. همدا ډول له هغې ادارې نه مننه کوو چې موږ ته یې ژوره څا وویسته، واټر پمپ یې راته نصب کړ او د کوهي د ویستلو اجازه او امر یې راته واخیسته او په معیارونو برابره څای راته وویستله. پای کې د خوشحال خیلو د کلي په استازیتوب له ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړي دي. جنتونه مو نصیب شه.
آمین.
له ټولو کلیوالو مې هیله او امید دا دی چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ باید د اوبو د اسراف مخه ونیسو. هغه مشران وایي کره که د سیند په غاړه دیم کور وي نو اسراف مه کوئ.
ملک صاحب سیوه چې ووهه چې د اوبو خوند وګورو.
دا دی په سترګو، ولې نه؟
لږ صبر وکئ چې زه فلم واخلم. اوس نو بسم الله کا ملک صاحب.
سمه ده خیالي ګله. دا دی بسم الله. یا الله ته پکې خیر و برکت واچ.
موبایل پہ ابو وڑے بھی کوئی گورا را پیدا بشی گمان نہ کوم چرو بھائی دار ہے دل تپروتے ہاں درواخلا
کومه ده تراکه دا خو سم په خلټو ککړ شوی دی.
ته یې راکه چې پاکې کړم. اوبه پکې ننوتی دي. شکر دی چې نه دی خراب، جوړ دی.
زه شکر دی چې جوړ دی، د حلالو پیسو مال دی. کله دومره زر خرابیږي؟
لږ احتیاط ښه شی دی. وګوره ټول کلیوال دې خفه کړه.
زه خیر دی، په تللو اوبو پسې بیل مه راخلئ. د خیالي ګل د کور ودان وي چې تل زحمت باسي.
ملالی
تاسو خو نام خدا د خیاطۍ په ډېرو کارونو پوهیږئ. زه به یې په ځینو سختو کارونو کې درسره مرسته کوم چې ښه مزده شي، لکه د چنډو اړول او د بخیو وهل.
سمه ده.
هو، ملالۍ او ګلالۍ نام خدا ډېرې تکړه دي، لږ کار غواړي. وایي د لمدې خټې لږې اوبه دارو دي. ځینې کارونه دي چې بې له استاد زده کېږي نه. زما مور هم ډېره ښه خیاطه وه، ما سره یې ډېره خواري کړې ده.
وایي بې زحمته راحت نشته زما وروره، که راحت غواړي زحمت در لره بویه.
خواري او زحمت خو مونږ هم باسو چې ښې او تکړه خیاطانې رانه جوړې شي.
مور دې مې له مونږ سره مرسته وکړي، لږ وخت کې زده کولی شو.
هو، تاسو دواړه ماشاءالله تکړه یاستئ. لږه خواري په کار ده چې لاس مو پکې راوشي. قیچي زده کئ، اسې خو دواړه نیمچه استادانې یاستئ.
جان، زما ریحان ولې ژړې؟ لکه چې مور یې کال لري. مورې، ریحان ولې ژړې؟ مریض خو به نه وي؟
لورې، ماشومان ژاړي، دومره ورته اندېښنه مه کوه.
خدای پاک ډېره ښه انګور درکړې ده. زوی دې ماشاءالله تکړه سړی دی. خدای پاک دې له بدو سترګو وساتي.
ژوندی اوسې خورې. وی، چای خو مو سور شوی دی، ته صبر چې تازه یې کړم. سور چای خوند نه کوي.
دا دې وګورئ، د ټولو خلطو اندازه یو شان ده. زه به درته څو دانې قیچي کړم، خو ګنډلې تاسو خپله وکئ.
سمه ده، سمه ده.
دا دی، له چای سره توره ګوړه بیل خوند لري. ښه واخلئ، چې بیا ګیله ونه کوي چې صدیقې زموږ قدر ونه کوي.
قیچي کې ډېر احتیاط وکئ چې ټوټې در نه ضایع نه شي. کله دې خطکش نه ګټه واخلئ، لا به ښه شي. بیا کرار کرار پکې بلدی کوي او پوه شوئ.
هو، پوه شولو. شکر دی چې تاسو په خیاطۍ پوهیږئ، که نه نو موږ به له چا نه زده کړی وای.
رښتیا وایي، دوی دواړه تکړه خیاطانې دي.
ونجونو، تاسو دا ووایئ چې د خلطو پیسې بیا څه کوئ؟
مورې، زه خو اول تاته عینکې اخلم، ځکه چې تل د قرآن شریف په لوستلو کې مشکل لري او سترګې د سمې کار نه کوي.
ښه ده شي لورې، عینکې په تا نه اخلم، هغه به د پلار راته واخلي. وعده یې راسره کړې ده.
مور دې در باندې ډېره ګرانه ده.
خود نو، مور او پلار خو په هر چا ګران وي.
ملالۍ، ته دې په پیسو څه شی اخلي؟
زه خو مې هسې ټولې پیسې مور ته ورکوم، خو زړه مې دی چې په خپل اول معاش کې یوه جوړه ښایسته کالي ورته واخلم.
ښه ښه پلانونه یې نیولي دي، بس خدای مو همداسې تکړه لره.
ونجونو، متوجه اوسئ، وګوره چې زه سره هم ګنډم.
اووی ترورې، ته ماشین څه نظر زر تاوئ؟ زه خو یې نشم تاوولی. مورې، لږ په کراره چې مونږ ګنډم نه زده کړو.
وی، رښتیا وایې لورې، هېڅ پام مې نه و. دا دی، اوس یې په کراره تاووم.
دا دی، اوس یې شو.
زما خو هېڅ باور نه راځي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو غونډې ته دې دومره ډېر کلیوال راټول شي. وګوره، ښځې، نارینه، ماشومان، ځوانان ټول راغلي دي.
رښتیا وایې ملک صاحب؟ وایم کور دې لغلی ډاکچا، زه خو منې کولی نه شو. راځي به نو.
نه نه، ولې به منې کوو؟ همدومره ورته خوشحاله دي ځکه ټول راغلي دي.
ځای پراخه دی، د ښځو لپاره بیل ځای دی او د نارینه لپاره بیل ځای. بیا خو ټول خپل دي، پردي پکې نشته.
ملک صاحب، که چیرې نقل او شیرینی کمه وي نو دستي به له دکان نه راوغواړو، که څنګه؟
نه نه، دکان ته اړتیا نشته، زموږ کور کې به حتماً وي.
حاجي صاحب، امید ته ووایه چې د ښځو عکسونه او فلمونه مه اخله، نسا کتل ښه کار نه دی.
ښه خبره ده، زه به یې پوه کړم.
ښه نو، سمه ده. داسې به وکړو چې په پیل کې به زه یو څو خبرې وکړم او بیا به هغه کس ته بلنه ورکړم چې د تاداو ډبره کړي.
څوک یادوې ملک صاحب؟
بیا به یې په خپلو سترګو ووینئ. چنار ګله، هله خلک غلي کړه چې زه ورته یو څو خبرې وکړم. هله نو.
سمه ده ملک صاحب. درنو خویندو او ورونو، یوه شیبه غلی شئ چې ملک صاحب درته وینا کوي. او ماشومانو، کور مو له غلې ډک شه، له غلي شئ شاباسۍ، لارم خلاصه کوي مشرانو ته. آفرین.
درنو خویندو او ورونو، السلام علیکم. ټولو ته ښه راغلاست وایم. دا د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې زموږ او ستاسو کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړیږي. قدم موږ تاسو ته بختور شه. زه پوهیږم چې زموږ کلیوال د دغه مرکز جوړېدو ته څومره خوشحاله دي. نن موږ د دغه مرکز د جوړېدو کار پیلو. زه غواړم چې د دغه مرکز د تعداد اوله ډبره زموږ یو ډېره درنه او قدرمنه خور کیږي. زه د محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن میرمنې آغلې مدینه بیبي ته بلنه ورکوم چې راشي او د تعداد لومړنۍ ډبره په خپلو لاسونو کیږي. بیبي مدینه خورې، هله نو راشه.
وی، داسې ناڅاپه یې را باندې غږ وکړ چې زه یې وارخطا کړم. دا دی، درځم.
راځه خورې، دا ځل به دا مهمه پرانیسته ساسو په لاسونو وشي. ښځې هم د ټولنې برخه ده، مهمه برخه. راځه پخې
و خلکو لاره ورته خوشي کوي.
خورې دغه وړه ډبره راواخله او په تاداو کې کېږده.
سمه ده، همداسې به وکړم.
زه وایم دغه ډبره به ښه وي.
ملک صاحب اجازه ده؟
ولې نه، مهرباني وکړه خورې.
یا الله ته پکې برکت واچوي، دلته به ډبره کېږدم. دادی مبارک موشه.
و نام خدا، ډیر ډیر د مبارک وي.
مبارک
مبارک مبارک.
نعره تکبیر
الله اکبر.
بی بی مدینه خورې، که څه ویل غواړې نو مهرباني وکړه.
زه به نو څه ووایم، ستاسو د کور ودان وي چې ما ته هم یا زموږ د کلي مېرمنو ته مو قدر ورکړه چې د تازه ډبره مو زما په لاسونو کېښوده.
اوس نو ګلالۍ جانې او ملالۍ جانې نه هیله کوم چې په ټولو ګډونوالو نقل او چاکلیټ ویشي، چې خپلې خولې خوږې کړي او پای کې به دعا وکړو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي. همدا ډول زموږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي.
آمین.
لږه لاره راکړي چې غوړ او تازه خبر را ورسېده.
د څه شي خبر واله کا؟
د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله د هغه زوی پیدا شوی دی، ټولو ته مبارک شه.
او مبارک دی وي، مبارک دی وي.
نو وای دې مات خان له جهالت او سرتورۍ نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم. داسې سړیګان باید استعمال شي، نور خاصې هم د کار سړی نه دی. اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي. څه مې چې زړه غواړي هغه پې کوم. راځه راځه، د حجرې ور خلاص دی.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم استاد غور سلام. ستړی ماشه احمد خانه نازوانه، اس درک دی نشته؟ اوس د نو کار جوړ دی، موږ څه کوې که څنګه؟
نه ملک صاحب، زه خپل دوستان هېڅکله نه هېروم. هو لږ شان مصروف شوی یم، دا خبره دې سمه ده.
وایم اصیل سړی صبر چې یوه پیاله چای درته واچوم چې سړی شوی به.
نه نه ملک صاحب، نه نه نه، ته دې له ځایه مه خوځېږه، زه خپل اچوم.
ګوره دا د ګوره کابم در واخله، د کامې خوندوره ګوره د دروز چې والکه د پخوانه لږ شان داسې هوښیاره ته ښکارې په خدای.
کېدای شي ملک صاحب اوس نو د وظیفې خاوند یم، خامخا به هوښیار شوی یم.
دا نو سمه ده. ښه، دا ووایه چې ژوند څنګه دی، ګذره دې ښه شوې ده او که نه؟
په هر حال شکر دی ملک صاحب، زه یو اندازه معاش لرم او مېرمنه مې لري، ګذاره مو پر روانه ده.
ګوره والکه په هر شي هم قناعت ښه نه وي احمد خانه، ته چپراسي او ښځه دې ماموره. دا نو څه په درکوې، ته دې وظیفې ته هم خوشحاله یې، خو هر شي په دې وظیفه.
بیا دې پیغور راکړه، زه هر څه بخلی شم خو پیغور نشم بخلی. د دې خبرې بدل به اتمان در نه اخلم.
څنګه له ځان سره بګنې والکه، لکه زما خبره در باندې ښې ونه لګېدې؟
نه نه ملک صاحب، ستا خبرې خو له شاتو شکرو نه هم خوږې دي، په ما د مشرانو خبرې هېڅکله بدې نه لګېږي.
بیا نو سمه ده، کور دې ودان چې د مشرانو عزت کوې.
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کړم سترګې به مې ړندې شي. ملک صاحب تاسو خو زما سر او سترګې یاستئ.
چې داسې دا نه ګوره، راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه. ته د فرزنې په مینه خانه کې څه بلا غواړې؟ راشه ما سره ملګری شه، ما سره چې سم د ونازوم پوه شه که نه.
ولا څه ووایم ملک صاحب، اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم راسره ځي راځي، خو بیا به م زه په دې هکله مشوره وکړم.
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی، زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه.
درنو اوریدونکو، هیله ده چې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ، چې پایله کې یې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار یې ورته پیدا کړ. ښکاره ده چې له دې سره به د دوی د کورنۍ اقتصاد خ او ژوند یې هوسا شي. وای پروت زمرینا گرزنده گیدر خدا تربیامو پلوی خدای سپارم روختیامو پبرخه.
د هیلو وړانګه راډیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ماما لالای مکوا منا میراکا زلر شمردار خوره ولا کیرا نا واخلې
پوڅه خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته د ملالۍ تو ګورا منا را ناغستې د نه راکې
ملالۍ ولی دل شمس نه منا خستې ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله نا ولی وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار منا خوري ته دې مانی تو ګورا
وی دا خو پر اختیار چر ډیر نا ولی دا شمسا ملالۍ خوایی دا منا خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منې خوري یوازې زه خو نیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
د آزادی میلمه د آزادی رادیو د نړیوالو میلمنه مو یو د افغان ډاکټره د چیل دوله سیزو راهیسی په بریتانیا کې اوسی اوس د یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزی ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې زه باید راځه سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم سې کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې ما له کوره فاصله لري
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 10 کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره د ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر لحظه هر قدم سې اخلم هر لاس شروعم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سې کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغو نه هر عمل کې زه هغو نه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغ ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو تر څو بیرته تېنه راسو.
دا هم ډېره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډېرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه یې هغه ډاکټران ما لیدلی دي چې اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله چې یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې، که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سه کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې، بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګې د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې، هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوي څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سه په هغه کې یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سه هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه ما نه په انټرویو کې پوښتنه کوي سه ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سه ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دا هم ضروري برخه ده ما د کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دا هم ده سه سکلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سه هغه له ما نه مشرم ده، کیدای شي سه د روغتون رئیسم یې، خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سه مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په ایسه کومه فیصله.
درست. مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
ما لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د نجونو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو، بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چه انتخاب کړم، اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو، ما د درې انتخابو هغه درلود، هغه ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
تا ډاکټرۍ خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې و. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و، او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ ول. نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول. هغه د جدې میاست وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو تقریبا د شپې واوره سوې وه. نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته. او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالب دیبه شاید و چې اسی هم په امتحان کې د چا یخ کیشه چې واورم بینو یخ په مشاید ډیر کیدو.
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، د اشیان نول، نو صنفونه خپله ډیر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ. بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست.
دیارلس و پنځوسم کې کابل طب ته راغلو. بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو، خلکو هجرت شروع کو، مخصوصا د کله روسي عسکرو سې اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو. نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مهجرت وکړو راغلم. درې کاله هلته ووایو، نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنی ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سې الکان باید وتلي وای له ملک نه. نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سې اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې کچېرې.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، دې له خاطر چې ما د هېڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم. او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو، بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه، سې د ګوندونو کارت یې غوښتلو، سې هغه ما سره نه و. سه په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، له هغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې؟ د لاهور
فاطمه جناح میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون و او استادان یې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه. نه یوازې سې ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاور ته بویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بي ملامت او ما هغه د انسه بل خاطر یو تعداد سه دوم چانس کې یا ترین چانس کې کنه بدل خو بیا هم دی هغه د
تصویر چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څو
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نومرو بریالي سي نو ته باید زحمت دې زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو با آقا که بلیت چاس دیر علاقه در لوده لکم لزدقری سره آقا با کامی بگل خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آقوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی آو دی دی سیت پای ساب را پلل سی پیغه که زرونه دسی دوی آقا تقرا شاگرد و آخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آقا بی اخستن شاگر تکره او کنو نو آقا سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که دی تیب دلوستلو پا وقت با مهم کما دست قصه بون پا یاد ده چی زموش دی آوریدون کلا پارا پزل پوری وی
دسته خاص جالب خونه ده خو یو شی تا مخ متوجه خو سه موش سه فاطمه جنا که و تقریبا یو چلور پینزه کسه افغانان و پدیسه هر کال علته یو یا دو سیته افغان ماجر یا ورکر سی و نو یو چلور پینزه کسه افغانان مجالته لکه یو گروپم جور کره و همیشه به یو زی با و یو بل سره بم تماس که و اریکیم درلو دید نور سوال زیاد لکه دی پاکستان لحر گوت نراغلی ون یو شیط موش متوجی سو سی کلا موش با ملگری سو لنورو خپل تولگی لازدکون کو سره نو بیا با یو دو دری میستی و روست با خبر سو سی آغا دی کشمیر ده نو زما آغا لمره ملگری سوا سی اما سره دی داخلی پویسا که کوششو کو آغا دی کشمیر و اول ما سره ملگری سوا بیا روست آغا دی کشمیر و بیا می بلا ملگری سی موش پیدا کرا ما و دا بلا که یو جای گرسیدو آغا هم بیا تصادف دو دری میستی و روست خبر سو سی آغا هم دی کشمیر نو نپیشم اسی پدی که دری ملگری ما هم دی کشمیر و آیا سی دا دی موش ستونزی یو رقم وی دی موش کلچر سره ورته و یا دی موش لکه اغا دی زوان میارونه یا خصوصیات سره ورته ول چه ورته والی و دی موش پا اغا که
جالبه ده
او دا جالبه ده او لغو کشمیری ملگرو سره ترو سپوری ماری کستا نو لپینزه تلور آتیا وم او پینزه آتیا وم و نونسه و تلور آتیا کسه شامل سومه ته نونسه و حتاتی اکی زفاره رسومه اغا ملگر سره تروسه ایما آره کسته سه کل لندن تراسی ندلت ما سره وینی او سه کل
یعنی تک را تک هم لره
تک را تک لرو لنیسی سره وینو او همیشه پو تماس کهیو
کل چه لب تب فارغ شوی نمرنه کارمو چی ری پیل کرده
یعنی فارغ تحصیل سومه لپنجاب نه بیار اغلا مردان که ماستاز بو شپک نیسته می پیشور که او که او بعد لیغه می بیا پکار شروع نکو بیا نو ما دی دیپلوما لپارا حالی زلی کولی سی یو تخصص واخلم او اغا ما تا دیر قیمت تمام سو پو دیسی یو کال ما دی شزینه ناروغیو پو برخه که ما پو لیدریدنگ سی دی زدکری یو پوست گریجویت انسٹیتیوت دا پاغی که ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپی ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولی سی ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کې کار نو کو سلسه ما په دې بخه کې د شته د ناروغي په بخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا پوها می زیاده سی او تجربه می زیاده سی او بعد لغه بیا ما اپان سرجیکل روختون او یعنی به خاصی ور کرسی زالت کار شروع کما خو اول پشتن داوه سی تاس باید دو دری کسانو نمونه واخستل سی دغو گندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط واورئ ما زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی ده سې هغه مسلمان زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه سې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایره زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په زمین کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو نولس سوه نه نوي
ولې لندن ته ولاړئ
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړه سم زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم سې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس یې باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس یې تر یو کلنۍ نه وړکی یي یا کوچنی یي د زړه جراح نه درلودو نه و بعد لغه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیوه چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه م ورکړو او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول هغه موږ د سمه توګه اوسي او خلاص یې او بعد لغه به بیا ګورو شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږو کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه وړول خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود ما زوی اوس هغه مریض و
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي سوای څه کوي
لور مې ماشاءالله شوه یو خو په کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې سمیله نیستې نه دلدلی یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه به په کابل لیدلی نه ده خو چې څومره اورېدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
اوس څه وایي
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده امپیریال پوهنتون د دنیا په ډېرو شوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي هغه څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده ځمکې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده او د د صحی اوبو ورکول دي دی وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي. تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فی الحال دا کله سې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لکچر لرو، او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکې کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره سه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته سه هر هفته یعنی لکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایسې چې زه یې درسره حل کړم، او زه یې د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سدي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوم، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې وو؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د اماده خرګنې په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر لملک نه لوی سي، نو دوی کې دې سي ډېر مفید نه یې خپل ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته دا ستونزې ما ستیر کړی دی، یعنی کېدای سي نورو شزو باندې دا ستیر سوي دي. له شروع نه همدا خبره وسې ته بدلته خپل مسلک نه پر مخ بیای په مسله کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بیرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسې که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سې دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته